پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فربازایر زما د نورو همکارانو سره هرکلی کوو. نن شنبه د 2013 میلادي کال د جون د میاشتې 23مه چې د 1990 لمریز کال د سرطان د 2مې نېټې سره سمه ده. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان جمهور ریاست د افغان سولې او جګړې په اړه د حرمین شریفین امامانو له څرګندونو هرکلی کړی دی. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه اجمل ان تر دې مالا د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهور ریاست د افغانستان د سولې او جګړې په اړه د حرمین شریفین د امامانو له څرګندونو هرکلی کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو پرون په تورخم کې په زیاته پیمانه قیمتي ډبرې نیولې دي. او ترکیه د انتخاباتو کمپاین له قانون سره سم نن په سیمه ایز وخت ماخام شپږ بجې پای ته رسیدي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان جمهور ریاست د افغان سولې او جګړې په اړه د حرمین شریفین د امامانو د څرګندونو هرکلی کړی. د جمهور ریاست د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوي وایي په افغانستان کې جګړې پای ته رسیدو لپاره د ټولو اسلامي مراجعو واحد دریز مهمه او ارزښناک دی. ښاغلی مرتضوي نن ازادي راډیو ته ویل هغه لوري چې په افغانستان کې د جګړې پر دوام ټینګار کوي د افغانستان او نړۍ د دیني عالمانو د وروستیو فتواګانو چې د دې جګړې پر نارواوالي پکې ټینګار کوي کوم ځواب نه لري. نو خدای چې له جګړې لاس واخلي. په ورته وخت کې د ولسمشر محمد اشرف غنی مطبوعاتي سلاکار نبی مستاق ازادي راډیو ته وویل چې د حرمین شریفین د امامانو څرګندونه به پر طالبانو فشار راولي چې سولې ته مخه کړي.
د مکې معظمي امام په خطبه کې وویل چې جنگ په افغانستان کې ناروا ده او باید طالبان سوله وکړي. د یو خبرې بم به تاثیر لاړې نشي، لکه چې د درې زره نه زیات علماو چې په کابل کې غونډه وکړه د فتواوې صادر کړې.
په ورته وخت کې د افغان علماو شورا وایي د حرمین شریفین امامانو څرګندونې د افغان علماو هغه فتوا ته قوت ورکوي چې په وروستیو کې د جګړې په اړه ورکړي. په مکه معظمه کې د مسجد الحرام امام شیخ عبدالرحمن السدیس د جمعې خطبه کې افغان سولې لپاره دعا وکړه او د جګړې پر بندېدو او د افغانانو ترمنځ پر یووالي ټینګار وکړ. نن د چنګاخ دوهمه د کونډو نړیواله ورځ ده. په یو نوی ریپورت کې راغلی چې په افغانستان کې په هرو پنځو ښځو کې یوه کونډه ده. په افغانستان کې د کونډو د زیاتېدو اصلي علت جګړې یادې شوې. څېړونکي وایي چې په ټوله نړۍ کې جګړې او شخړې د کونډو د شمیر د زیاتېدو باعث شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو پرون په تورخم کې په زیاته پیمانه قیمتي ډبرې نیولې دي. د دې وزارت وایان نجیب دانش تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې په پام کې وه دغه ډبرې چې 15,913 کیلوګرامه دي پاکستان ته انتقال شي. نوموړي ویل په تورخم کې په یو موټر کې بار قیمتي ډبرې تر هندوانو لاندې ځای پر ځای شوې. ښاغلي دانش ویل چې د پیښې په تړاو موټر چلوونکی نیول شوی دی. اخوا د ننګرهار چارواکي وایي چې په هسکه مینه کې د اسلامي دولت یا داعش شاوخوا 200 غړي وژل شوي. داعش دغه وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژل شوي چې د څو اونۍ راهیسې په دې ولسوالۍ کې روان دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې په جلریز کې د وسلوالو طالبانو د ډلهیزو بریدونو په شاتم بول لپاره ولسوالۍ ته تازه دمي ځواکونه رسیدلي. د والي ویاند عبدالرحمن منګل تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل جلریز ته ځواکونه رسیدلي دي او دا مهال د وسلوالو په وړاندې هوایي او ځمکني عملیات روان دي. د میدان وردګ د والي ویاند وایي چې جلریز کې د تېرې شپې پورې 15 تنه وسلوال وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. دا ترکیه د انتخاباتو کمپاین له قانون سره سم نن په سیمه ایز وخت ماخام شپږ بجې پای ته رسیږي. سبا په ترکیه کې د جمهور ریاست او پارلمان انتخابات ترسره کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په اپریل کې دا پریکړه وکړه چې د ولسمشر انتخابات تر ټاکلي مودې یو کال را مخکې شي او له پارلماني انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي. دا انتخابات په ترکیه کې د دې لپاره مهم دي چې دغه هیواد پارلماني سیستم جمهوري سیستم ته اوړي او تر انتخاباتو وروسته به د نوي منتخب ولسمشر واک زیات شي. د سیر کل کې چې اردوغان او د هغه ګوند بل سخت سیالي سره مخامخ شي. ورله مخه سرویګانې ښیي چې ښایي انتخابات دوهم دور ته ولاړ شي او د جولای په اتمه بیا انتخابات وشي. د سرویګانو له مخې اټکل کېږي چې د اردوغان عدالت او پراختیا ګوند به په پارلمان کې هم وروسته له 14 کلونو اکثریت له لاسه ورکړي. په دې انتخاباتو کې به د اردوغان مهم سیال د جمهوري غوښتونکي اپوزیسیون مشر محرم انس وی او انس پخوا د فزیک استاد او ویلي دي چې د اردوغان یوه کسیزه واکمني به پای ته ورسي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د هغه پریکړه لیک مسوده تصویب کړه چې د مالدو ول بلتون غوښتونکي سیمې ترانس نیستیر یا د روسیې د پوځي ځواک د سمدستي وتلو غوښتنه پکې شوې. دغه مسوده پرون جمعه په 4 موافقو 15 مخالفو او 3 ممتنې رایو سره تصویب شوه. د پریکړه لیک دغه مسوده د مالدو، ګرجستان، کاناډا، لاتویا، لیتوانیا، رومانیا، اوکراین او استونیا لخوا ترتیب شوې وه. ترانس نیستیریا سیمه چې اوسیدونکي روسي ژبه باندې خبرې کوي په 1990 کال کې له مالدووا له دې بیرې خپلواکۍ اعلان کړ چې مالدووا یې له رومانیا سره د یو ځای کولو هڅه ونه کړي. د دوو نړیوالو جګړو پر مهال د مالدووا زیاتې سیمې د رومانیا د قلمرو برخې وې. د مالدووا ځواکونو د ترانس نیستیریا له هغه جنګیالیو سره چې مسکو یې ملاتړ کوي په 1992 کال کې لنډمهاله خونړۍ جګړه وکړه. وروسته له هغې چې روسي پوځیانو په سیمه کې د بلتون غوښتونکو په پلوۍ مداخله وکړه، هغه شخړه د اوربند په نتیجه کې ختمه شوه. لا هم په ترانس نیستیریا سیمه کې شاوخوا 1400 روسي پوځیان دېر دي. او د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړو یو لوړ رتبه هیئت مسکو او سن پیټرسبورګ ته سفر کوي. د دې ګوند دوو غړو دا خبر تایید کړی ول شو چې په دې هیئت کې سناتور سټیو دینس او جان هوفن هم شامل دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل تفصیل زموږ پر وی پانا هم کتلای سي پاتم د ازادي راډیو ډاٹ کام. په دې خبرونه کې دغه مطالب اوریدلای سي. د افغانستان جمهور ریاست د افغان سولې او جګړې په اړه د حرمین شریفین امامانو له څرګندونو هرکلی کړی. د جمهور ریاست ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی
کسایی که اصرار بر جنگ دارن در برابر فتوای علما، فتوای علمای افغانستان، علمای اندونزی بودن، علمای عربستان، تمام علمای کدام پاسخ روشن دارن؟ آیا میتونن همه فتواها را رد کنن یا نه؟
د افغانستان د سولې هڅو اړوند یو تحلیلي مرکه هم پم دې خبرونه کې اوریدل سي. بل خو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه فرمان لاسلیک کړ چې لمخې به په شمالي کوریا د یو بل کال لپاره بندیزونه غځول کیږي. نو راپورونه هم ستا خو که وخت وو په ګډه به یې وورو. تغرض په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروانو نیس پروګرام هم میروي. دوستانو د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان جمهوري ریاست افغان سولې او جګړې په اړه د حرمین شریفین امامانو له څرګندونو هرکلی کړی. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د ټولو اسلامي مراجعو واحد دریځ مهم او ارزښتناک دی. په ورته وخت کې د افغان علماو شورا وایي چې د حرمین شریفین امامانو څرګندونې د افغان علماو هغې فتوا ته قوت ورکوي چې په وروستیو کې د جګړې په اړه ورکړې ده. محمد حدیث پردیس په تفصیل راکوي چې هم د اوس سره د کابل استودیو څخه پر کښه دی. پردیس صاحب خبرونه ته شرح خلاص.
مننه کوم فری بجانی. سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. بلې، د افغانستان جمهوریت ریاست وی د افغان جګړې په اړه د نړۍ د دینی عالمانو واحد دریز دغه جګړې مشروعیت تر پختنې لاندې راوستی. د جمهوریت ریاست دوهم مسیال شاه حسین مرتضوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې وسلوال مخالفین باید د دینی عالمانو غوښتنې ته په احترام له جګړې لاس واخلي.
آیا واقعا کسایی که اصرار بر جنگ دارن و جنگ باعث گزینه انتخاب کردن در برابر فتوای علما، فتوای علمای افغانستان، علمای اندونزی بودن، علمای عربستان و فتوای تمام علما، های کدام پاسخ روشن دارن؟ های کدام میتونن همه فتواها را رد کنن یا نه؟ بدون شک نمیتونن رد کنن. وقت رد نمیتونن، بهتر است که دست جنگ بردارن و رویش رو در پیش بگیرن.
دا په داسې حال کې دا چې تیره ورځ د اسلام د دوو سترو جماعتونو حرمین شریفین امامانو د جمعې د لمانځه په خطبو کې په افغانستان کې جګړه ناروا وبلله او پر سولې ټینګار وکړ. دا په تیرو 12 کلونو کې لومړی ځل دی چې په مسجد الحرام او مسجد نبوي کې د جمعې د خطبو پر مهال د افغانستان او افغانانو لپاره د سولې دعا کیږي. په حرمینو کې د جمعې د خطبې د افغانستان سولې ورورولۍ لپاره ځانګړې شوې وه او د دواړو خواوو پر همدې موضوع باندې البته ته په دواړو مسجدونو کې پر همدې موضوع باندې خطبه وویل شوې. په مکه مکرمه کې د مسجد الحرام امام شیخ عبدالرحمن السدیس ویلي چې په افغانستان کې د چاودنو، بمباریو، بریدونو او نورو ورته پیښو قربانیان عام وګړي دي. د ښاغلي سدیس په خبره په افغانستان کې د جګړې د درېدو لپاره سمدلاس او اوربند سیاسي خبرې او روغه جوړه تر ټولو افضل جهاد دی. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې زرګونو افغان دیني عالمانو په کابل کې د روان جنگ په اړه فتوا ورکړه او جګړه یې ناروا وبلله. د کابل د علماو شورا مشر عبدالبصیر حقانی وایي د افغان جګړې په اړه له اوږده ځنډ وروسته د مسجد الحرام او مسجد نبوي د امامانو څرګندونې د افغانانو لپاره ښه زیری دی. نوموړی وایي د جګړې ښکېلې خواوې کولی شي په یادو مقدسو ځایونو کې خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي او په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره حل لار ومومي. فریبا جانې، د همدې موضوع په اړه مې د سولې د عالي شورا له غړي اغلې ملالۍ شینواري سره هم شیبه مخکې خبرې وکړې، لنډه مرکه مې کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د دغه دواړو مقدسو ځایونو امامانو چې د افغان جګړې په رابطه باندې کومې څرګندونې کړي، په افغانستان کې د وضعیت له بهبود سره څه مرسته کولی شي، چې اغلې ملالۍ راته په ځواب کې وویل.
زما د همدا دا لومړی ځل دی چې د کعبه امام د افغانستان د جګړې اړوند مشخص خبرې کړې دي او په ځانګړې توګه له دواړو اړخونو څخه د اوربند غوښتنه کړې ده. زما د نظره دا یو تر ټولو مثبت ګام دی، ځکه ټول مسلمانان هماغې کعبې ته چې د هغې کعبې امام پرون په خپله خطبه کې وویل چې د افغانستان جګړه کې عام وګړي وژل کېږي، نو دا جګړه باید پای ته ورسیږي. د دې د قبله دا یو ډېر مهم ګام دی ګڼم. که چیرې زموږ د جګړې دواړه اړخونه وکتل شي او د جګړې هغه رښتیا هغه اصلي قربانیان شمیره وکتل شي، شاید دا به رښتیا وي چې یا زیاتره برخه یا 95% د دې جګړې قربانیان عام خلک دي. په یو ځای کې فکر کوم چې داسې اعمار خپاره شوي دي چې په ټول کال کې شاید 2 یا 3 بهرني عسکر اما په زرګونو افغانان وژل شوي او ژوند یې د لاسه ورکړی.
بله شینواری صاحب، بله او به خصاص خبرې مې قطع کړې. تاسو د تلفاتو په باره کې ویلې، پوښتنه دا رامنځته کېږي چې ولې په تیرو 18 کلونو کې د اول ځل لپاره د نبوي مسجد او همداراز د مسجد الحرام امامان دوی د افغان جګړې په اړه څرګندونې کوي، اوس وضعیت ستاسو له نظره څه ډول تغییرات راغلي چې حتی دوی د افغان جګړې په اړه څرګندونې کوي او دواړه لوري هڅوي چې د خبرو لارې خپلې ستونزې حل کړي؟
زما لاند د سولې ډیپلوماسۍ کار ورکړی دی او دولت هڅو او ښه نیت نړیوال هم دې ته هڅولی دي چې په افغانستان کې سولې ته غاړه کیږي. دی او آی سی ا د
خو څومره مطمئنه استه چې دغه هڅې شوې دي او یا کیږي؟ بل اخر طالبان چې د جګړې اړخ ده او دوی به دې ته حاضر کی یا د اقل د دوی قناعت به ترلاسه شي چې خبرو ته حاضر شي؟
کله چې د یو جګړه مار یا یو څوک چې جګړې کا یا جنجالو یو ترشا هغه مادي سپورت نه وسی، نړیوال سپورت نه وسی یا هغه سیمایي سپورت نه وسی، زه فکر کړم چې هیڅوک به د دې قادر نه وي چې دا جګړه مخته بوزي. که فکر وکړئ په افغانستان کې همدا اوس منګه زمن ملي پولیس او ملي اردو.
بله مننه کوم. حدیث پردیس چې تاسو د افغانستان د سولې د عالی شورا له غړي ملالۍ شینواري سره مرکه کړې وه. دوستانو، دغه راز موږ په نورو راپورونو کې هم درلوده چې د سولې د هڅو په لړ کې د سولې عالی شورا ویلي چې له وسله والو طالبانو سره د سولې د رسمي خبرو د پای لپاره ځینې نښې نښانې لیدل کېږي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون هم تېره شپه ازادي راډیو ته ویلي وو چې په نږدې راتلونکي کې به د وسله والو طالبانو، افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتو د استازو ترمنځ د سولې مذاکرې رسمن پیل سي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به هم د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونو ته ورسو چې ناجی ساپی راټول کړی دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي افغان او ازبکستاني سوداګرو د خپل منځي تجارت د خوالي او پرختیا په هدف د ازبکستان په مرکز تاشکند کې سره خبرې کړې دي. د دغې خونې مرستیال خانجان علي کوزینن ازګړیو ته وویل چې په دغې ناسته کې د ترانزیتي ستونزو د هواري او داخلي تجارت په مسایلو هم بحث شوی. نوموړي وویل د افغانستان او ازبکستان ترمنځ دا مهال ګمرکي او په سرحد کې د تفتیش او ویزې ستونزې له مهمو هغو شمیرل کېږي. خو د ښاغلي علي کوزي په خبره ازبکستاني چارواکو ژمنه کړې چې دغه ستونزې به ډېر ژر هواري شي. د کندهار د کرنې ریاست وایي د دغه ولایت په دوو ولسوالیو کې د چرګانو دوه لوی فارمونه جوړ شوي دي. د دغه ریاست رئیس سید حفیظ الله سیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فارمونه د کرنې وزارت او خصوصي سکتور په مالي ملاتړ جوړ شوي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت هم تر دې وړاندې ویلي چې د چرګانو د صنعت د ودې او ساتنې په هدف سکل د هیواد په کچه 168 د چرګانو لوی او واړه فارمونه جوړ شوي دي. نن د کابل په بازارونو کې پم د ډول د ځینو خوراکي توکو بې یو بوجي قزاقي وړ 1100 افغاني، د بوري 150 کیلو بوجي 1350 افغاني، د وریجو 1.5 بوجي 2000 افغاني، 14 لیټر غوړي 1000 افغاني. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 350 او 1 لیټر ډیزل په 400 افغاني او پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغاني اتیا پوله، یو اروپایی یورو 3 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسی پاونډ 4.90 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ، زر ایرانی تومان 9 افغانۍ اتیا پوله، او زر پاکستانی کلداری 502 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې یې پر شمالي کوریا د یو بل کال لپاره بندیزونه غځول کېږي. ښاغلی ترامپ ویلي د شمالي کوریا د اټومي وسلو له درکه امریکا ته فوق العاده ګواښ متوجه دی. سلیم محمد صالح دغه موضوع تعقیب کړی دی. همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی. صالح صاحب، خبرونه ته شرغلی که دا په لومړي سر کې وایي چې د امریکا ولسمشر دغه بندیزونه کله تمدید کړي دي؟
ډېره مننه فریبا جانې. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ دغه بندیزونه چې په اصل کې په 2008 د کال کې یعنی لاس کال مخکې پر شمالي کوریا لګول سیوی و پرون جمعه تمدید کړل. خو ولسمشر ترامپ څو ورځې مخکې په ټویټر کې لیکلي و چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام له اړخه نړۍ ته کوم خطر نه دی پیښ. ظاهرا د ولسمشر ډونالد ترامپ اوسنی اجرایوي فرمان د هغې د ادعا تر سیوري لاندې راولي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام خطر یې کم اهمیت ښوولی و. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ 1 ورځ مخکې په سنګاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د تاریخي سرمشریزې پر مهال چې هدف یې په کوریا ټاپو وزمې کې د کړکیچ کمول و وکتل. ښاغلی ترامپ تر هغې سرمشریزې وروسته ویلي وه که له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو پروسه پیل نسي، پر شمالي کوریا لګول سوي بندیزونه به پر خپل حال پاتې وي. د ولسمشر ترامپ په پرونی اجرایوي فرمان کې ویل سوي د امریکا ملي امنیت، بهرنۍ پالیسۍ او اقتصاد ته د غیر معمولي او فوق العاده ګواښ پېښولو لپاره د شمالي کوریا اقدامات او پالیسي هغسې ادامه لري.
بله، صالح صاحب، دا هم ویل کېږي چې د امریکا دفاع وزارت شمالي کوریا له سیال هیواد یعنی جنوبي کوریا سره د ګډو پوځي تمریناتو د ځنډولو خبر ورکړی دی. په دې اړه که چون تاسو دا موضوع تعقیب کړی دی، اوریدونکو ته لږ څه زیات ورکړئ.
ولې نه، د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان پرون جمعه له جنوبي کوریا سره د ګډو پوځي تمریناتو د ځنډولو اعلان کړی دی. په دې اړه یې مشخصا نور معلومات نه دي ورکړي. البته دا هغه ژمنه ده چې په سنګاپور کې ولسمشر ترامپ له کیم جونګ اون سره د کتنې پر وخت کړی و. د ولسمشر ترامپ لخوا دغه تمرینات جنگی لوبي بلل سوي وي او د شمالي کوریا د څرګندونه منلې وي چې ګواکې دغه پوځي تطبیقات پرون کړي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې د امریکا او جنوبي کوریا دغه پوځي تمرینات چې د ازادۍ د ساتونکو نوم ورکول سوي شي په اگست میاشت کې وسی.
ډېر زړه مننه کوم. سلام محمد صالح.
ازادي رادیو ته وګورئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ خلاصه د رادیو ری یو ځل بیا به بیرت افغانستان ته راوګرځو. په کابل کې د نن ورځې چاپ شوو رسنیو ځینې مطالب خبره کړي دي. البته د افغانستان د سولې هڅو اړوند مطالب هم پکې شته او نور بیلابیل تبصری او مقالې دي چې غټ کې اجمل تورمان راخستې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د ډیورنډ کرښې په اړه د پریکړې په تړاو اسلام آباد ته د ملي امنیت شورا د پلاوي د سفر د راپورونو او دغه شان د افغانستان د سولې او اوربند د پروسې په اړه یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سرمقاله کې لیکلي، داسې راپورونه خپاره شوي چې ګوندي د ملي وحدت حکومت د افغانستان د خاورې یوه برخه په یوې سیري او د پردې تر شا معامله کې پاکستانیانو ته ورکړي او د ډیورنډ کرښه یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې په توګه منلې ده. په سرمقاله کې راغلي دا بحث پاکستان ته د افغان امنیتي پلاوي په وروستي سفر کې مطرح شوی او ویل شوي چې دا خبرې له ډېرې پخوا آن له هغه مهاله چې په کرخه د اغزن سیم د غزولو کار پیل شو روان وي. ویل شوی چې پاکستاني چارواکو ویلي چې د دې معاملې په بدل کې به د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د سرمقالې لیکونکي لیکلي، امنیت شورا دا خبره رد کړې او اوازې ګڼلې، خو په باور یې پاکستان هڅه کوي چې د افغان اوسمهالي حکومت له کمزورۍ نه په استفادې سره د دغه هیواد د خاورې یوه برخه په غیر قانوني ډول ځان ته کړي. په سرمقاله کې راغلي که د دواړو هیوادونو حکومتونو دا کار کړی وي که نه، خو پوری شي چې افغان ملت ته په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام د منلو نه دی. ویساق خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، په دې تړاو د امنیت شورا وضاحت هغو شکونو او عملي اقداماتو ته ځواب نشي کېدای چې د ډیورن او قبایلي سیمو په تړاو په تیرو څلورو کلونو کې پاکستان ترسره کړي دي. سرمقاله لیکونکي لیکلي چې د عمل په پلان کې هم چې کومې خبرې شوي او پاکستاني رسنۍ تر هر چا وړاندې خپروي، داسې مادې شته چې د فرضي کرښې پر ځای د رسمي سرحد معنا لري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د افغانستان د سولې په اړه لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې اوس د جګړې هیڅ پلمه نه ده پاتې. د سرمقاله لیکونکي په باور کله چې 3000 دینی عالمانو روانه جګړه او ترهګر بریدونه ناروا وګڼل، نو افغان حکومت هم د روژې له ویشتمې اوربند اعلان کړ. په سرمقاله کې راغلي، نو که اوس هم طالبان د اوربند د دوام او جګړې ته د پای ته رسولو پریکړه نه کوي، پاړه به دینی عالمان بله فتوا ورکړي. خو ورځپاڼه ټینګار کړی چې اوس ښه وخت دی، نو باید له دغه مهم فرصت نه ګټه واخیستل شي. میډیا ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا لیکلي چې روسیه او د منځنۍ آسیا هیوادونو د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کړی دی. په مطلب کې راغلي چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې په یوه ناسته کې چې د تېرې چهارشنبې په ورځ ترسره شوه او د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر هم پکې حاضر و، روسیې، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان او قرغیزستان د افغانستان د سولې د پروسې او د افغان حکومت لخوا د اوربند اعلان ملاتړ کړی دی.
او اوس هم د سپورت مینوالو ته راپور لرو. د فوټبال د نړیوال جام په سژنیو لوبو کې یوه خورا مهمه مسله د فوټبالرانو او د فوټبال د مینوالو امنیت دی. روسیا وایي چې لسګونه زره امنیتي مامورین په یوولسو کوربه شهرونو کې د امنیت لپاره په دندو ګمارل دي. په دې راپور کې چې احمد تکل چمتو کړی، د هغو امنیتي تدابیرو له جزئیاتو خبرې دایسي چې روسي چارواکو د فوټبال د نړیوال جام د امنیت لپاره نیولې دي.
د فوټبال د نړیوال جام لوبې د جولای تر 15 نیټې پورې دوام کوي او امنیت یو ډیر ستونزمن کار دی. د بدمشانو لخوا د ګډوډۍ جوړولو پخوانۍ پیښې، تروریستي حملې او سیاسي کړکیچونه د دې باعث شوي چې یوولس کوربه ښارونه د امنیت د ټینګښت لپاره جدي تدابیر ونیسي. د سیلانیانو د امنیت لپاره د امنیتي مامورینو ګمارل چې مخکې له مخکې په لوبغالو او د فوټبال د مینوالو د راټولېدو په سیمو کې لیدل کېږي، یو له دې اقداماتو څخه دی. د مسکو په ټولو مترو کې امنیتي دروازې نصب شوي دي. د سن پیټرزبورګ په مترو کې له هغو سپیو کار اخیستل کېږي چې چاودیدونکي مواد کشفولی شي. نندارچیان پر ټکټ سربیره یا باید د فوټبال د مینوالو ځانګړی پاسپورت یا هم خاص کارت ولري څو لوبغالي ته د ننوتو اجازه ورکړل شي. دا خاص کارتونه د لنجمنو خلکو او بدماشانو د تور فهرست له کنټرول وروسته د فوټبال مینوالو ته ورکول کیږي. همدا کارتونه په حقیقت کې د روسي قلمرو ته د ننوتو د ویزې په توګه هم کارول کیږي. لوبغالی ته له ننوتو مخکې درې امنیتي پړاوونه شته چې لومړی یې له څرخېدونکې دروازې، دوهم د لاسي بکسونو له تلاشۍ او دریم له بدني تلاشۍ تیرېدل دي. لوبغالی د ډیرو امنیتی کمرو په وسیله څارل کیږي. په فرانسه کې د 2018 کال د اروپا د جام په لوبو کې د انګلستان او روسیې د ټیمونو د پلویانو د نښتو په څیر د ورته پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د روسي پولیسو د تلاشۍ او جنایي څیړنو عملیات ترسره کړي او حتی ځینې کسان یې نیولي هم دي. د روسیې امنیتي ادارو د هغو بدماشانو تور فهرست برابر کړی دی چې لوبغالو ته د ننوتو حق نه لري، د وسلو او چاودیدونکو او زهري موادو پر خرڅلاو جدي بندیز لګول شوی دی. د لوبو په کوربه ښارونو کې پر اعتراضي غونډو ممنوعیت اعلان شوی او د ښارونو ته پروازونه هم محدود شوي دي، او بلاخره ټول هغه پارسلونه کنټرولیږي چې د لوبو په کوربه ښارونو کې ادرسونو ته استول کیږي.
ایا په هیدې چې یو فراری موټر سشکل په بي ساري بې لیلام ته شتل کیږي؟ نور بل اسمت سروانه وره.
یو فراری موټر چې ټاکل شوی د لیلام ته وړاندې شي شای په دومره بیا و پلورل شي چې تر دې وړاندې په لیلامونو کې ساره نه دی لیدل شوی. د 1925 میلادي کال 255 جی ټی او فراری موټر به د اټکل مخې په 15 میلیون ډالر لیلام شي. دا موټر به چې د سشکال په اگست کې لیلام ته وړاندې کیږي تر ټولو قیمتي موټر وي چې عامو خلکو ته د لیلام لپاره وړاندې کیږي. دا موټر په ایټالیا کې جوړ شوی، خو د امریکا په کالیفورنیا کې د اگست له 23 تر 25 پورې لیلام ته وړاندې کیږي. د فراری موټر په 1925 میلادي کال د ایټالیا د موټر ځغاستې اتلولي ګټلې وه. وروسته هم د دغه موټر لومړی خاوند په 9 سیالیو کې پر لومړی مقام خپل کړی دی. په 2000 میلادي کال د موټرو امریکایي کلکسونر او د نیمریکس سافټویر شرکت رئیس ډاکټر ګریچ وایټن واخیست. تر دې وړاندې تر ټولو په لوړه بیا یو فراری په 2014 میلادي کال په 8.5 میلیونه او یو لک ډالر لیلام شوی و. دا هم فراری موټر و چې هغه هم د 1925 میلادي کال 250 جی ټی او ماډل و.
ستاسو لا پیغامونو
مجاهد محمد افضل جهادوال د کوریت یو لسوالی مربوطه څنګه پیغام سب سوم چې د سولې په اړه کې مونږ ټول د افغانستان ټول وګړي او ټول ملت په دغه یو اواز د سولې اواز پورته کوو او غواړو چې هغه مخالف ډلو نه چې هغه هم د سولې اواز پورته کړي او نو د جنګ جګړه سره مونږ ته د شرم او د بربادي خبرو ده. باید په سوله کې ګټه او آبادي د وروره او اخر پیغام مې دا دی چې هر څو سوله نه غواړي هغه سره به زمونږ د قیامت ورځې پورې جهادی مبارزه ده. که څوک مجاهدی هغه خو مجاهد جهاد او مجاهد خو د الله تعالی نوم دی. د الله تعالی نوم چې څنګه قبلوي هغه نوم بیا د جنګ والا دی. جنګ سره باید جنګ جواب جنګ دی.
کوم زه د کندهار ولایت د امان ولسوالۍ څخه خبره کوم. امان الله جان، ما دغه غوښتنه ده چې دغه زموږ د افغانستان سوله پر مخ ولاړه شي. خدای پاک نور ته پیښه مو ورکړي دواړو ډلو ته چې څوک د نور د خپلو هېواد پرته ویجاړ نه کړي. او د پاکستاني اتباعو ته کوم دغه خواهش دي چې زموږ په دوستۍ کې چې اوس سره رانږدې شوي دي دا نفس دوه کاله دا چې نو پېښه شوي لکه ساش خان په کوچني اخر کې چې نور دېر په سوله کې دکې ونوهي نور موږ سره پرېږدي دواړې خواهې به موږ یو رقم شو. وسلام په احترام. حیات الله د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د نوآباد کلي کې ستاسو سره په اړیکه کې یم. ډاکټر صاحب محمد اشرف غني اوس دا وښودله چې د وطن د خاورې او د ملت سره مینه لري او د وطن د خاورې او د ملت د ازادۍ غم ورسره دی چې دا اوربند وکړي. او بل طالبان وایي چې په افغانستان کې جهاد روا دی او په پاکستان کې نه دی روا. دا څنګه په پاکستان کې جهاد نه دی روا چې اول افلای د سمندر ته افغانستان ټول امریکایانو ټول افغانستان او دغه پاکستان خاورې څخه وویشتي. او بل په دوهم ځل کې مولوي یاسر صاحب په موټر کې کیبل کوي کیبل کوي دی هیڅ خبرونه کشکاره لته جهاد نه دی روا. برادر ما بس کې کښېنولې دي. او بل هر آیات چې د امریکایانو په پاکستان ته رالی دی به مشر طالب ما بس سمر ورته راوېستي. او په کونړ باندې به
په سلګونو سلګونو توغندۍ را بدولې، په دې سره د خاورې غم ورسره وي یا د ملت د ازادۍ غم ورسره وي. ولې ورځ د طالب یا د مشر د خولې چا ونه اورېدله چې پر دې خاورې ولې دوی توغندۍ را غورځي؟ نو د دې څه دا معلومه ده چې دوی خپلواک نه دي او د پنجابیانو تر لاس لاندې دي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د امو افغانانو نظرونه مو واردل. په دې سره 12:30 دقیقې سوې. یو ځل بیا له اجمل ان څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان جمهور ریاست د افغان سولې او جګړې په اړه د حرمین شریفین د امامانو د څرګندونو هرکلی کړی. د جمهور ریاست د ویان رسیال شاه حسین مرتضوی وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د ټولې اسلامي نړۍ د مراجعو واحد دریځ مهم او ارزښتناک دی. په مکه معظمه کې د مسجد الحرام امام شیخ عبدالرحمن د جمعې خطبه کې د افغان سولې لپاره دعا وکړه او د جګړې پر بندېدو او د افغانانو ترمنځ پر یووالي ټینګار وکړ. نن د چنګاښ دوهمه د کونډو نړیواله ورځ ده. په یو نوي ریپورت کې راغلی چې په افغانستان کې په هرو 5 ښځو کې یوه کونډه شوې ده. د دې علت جګړې او پرله پسې بریدونه ښودل شوي. په افغانستان کې د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو پرون په تورخم کې په زیاته پیمانه قیمتي ډبرې نیولې. د ننګرهار چارواکي بیا فاین حال کې په هسکه مینه ولسوالۍ کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش شاوخوا د 200 غړو د وژل کېدو ادعا کوي. دوی وایي چې د داعش دغه وسلوال په هغه پوځي عملیاتو کې وژل شوي چې له څو اونیو راهیسې په دې ولسوالۍ کې روان دي. د ترکیې د انتخاباتو کمپاین له قانون سره سم نن په سیمه ایز وخت د ماښام 6 بجې پای ته رسیږي. سبا په ترکیه کې د جمهوري ریاست او پارلمان انتخابات ترسره کیږي. او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د هغه پریکړه لیک مسوده تصویب کړه چې د مالدو ول بلتون غوښتونکي سیمې ترانس نیستیریا د روسیې د پوځي ځواک د سمدستي وتلو غوښتنه پکې شوې.
مننه کوم اجمالان. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل از موږ پر وېپنه هم وګورئ په تمه ازادي رادیو ډاټ کام. البته د ازادي رادیو نور خبرونې هم په ژوندۍ بڼه او هم په تکرار بڼه په همدې ویبسایټ کې اوریدلای سئ. او د ازادي رادیو هر ورځ د سهار د ووت خدمات شم تر وبجو پر پرمنځنۍ چپه 12:00 او د FM پر 13:15 چپه خبرونې لري. لکه څنګه چې مو مخکې په خبرونو کې هم واردل، نن د کونډو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت په نړۍ کې د کونډو پر ستونزو خبرې کیږي. د ازادي رادیو د نن ورځې په تشنه اسمان لاندې خبرونه کې هم د افغان کونډو ستونزې څېړل کیږي. دغه خبرونه له 2 تر 4 بجو د کابل په وخت خپرېږي چې په یو ساعت کې د همدې افغان کونډو ستونزې او په بل ساعت کې د افغان کډوالو کورنیو بېځایه سویو او له نورو هیوادونو د ایستل سویو یا ایستل کېدونکو افغانانو پر مسایلو خبرې کیږي. اوس به د زهرو کاروان ونیس پروګرام وو.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه هیلې ومني. زاود نافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې په افغانستان کې د نشي موادو په اړه د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندانۍ ته کانګیت جنرال سکاټ میلر څرګندونه ته لنډه کتنه کوو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو 14 کسان نیولې چې تر 0 کیلوګرام ډی نشي مواد په هیواد کې دننه او د باندې قاچاق کول. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا کسان په کابل، فراه او ننګرهار ولایتونو کې نیول شوي او ورسره 1.5 کیلوګرامه هیروئین، 940 کیلوګرامه تریاک، 211 کیلوګرامه چرس، 150 کیلوګرامه جامد کیمیاوي مواد او 2193 د نیخ وهلو ځانګړي تیغونه هم نیولې دي.
زنه دي 13 نفر افتنه
په دې 1400 کسانو کې اوتنه غوښتل چې
په خپل خېټو او سفری بکسونو کې ځای پر ځای کړی نشئی مواد د حمید کرزی له هوایي ډګر څخه ډیلی ته قاچاق کړی. دا کسان له نشئی موادو سره د مبارزې مسؤلینو نیولی او د چیړنو لپاره عدلی او قضایي مرکز ته سپارلی.
د یادونه وړ ده چې په دې وروستیو کې د هغو کسانو نیول لی شوې چې د هوایي ډګرونو لارې نشئی مواد بهر ته قاچاق کوي، او په دې لړ کې تیر اونۍ هم د حمید کرزی په هوایي ډګر کې په دې تور 15 کسان نیول شوي ول. هند ته د نږدې 3 کیلوګرامو هیروینو د قاچاقو مخه ونیول شو. په هغه خبر پاڼه کې چې د حمید کرزی هوایي ډګر سرحدي پولیسو رسنوي ته لیږل راغلي چې د حمید کرزی د هوایي ډګر پولیسو درې تنه قاچاق کوونکي نیولې دي. دوی غوښتل چې په خپل خېټو او سفری بکسونو کې نږدې 3 کیلوګرامه هیروین هند ته قاچاق کړي. خبر پاره زیاتوی چې په دې وروستیو کې د بهرنیو روزونکو لخوا د مسلکي پرسونل روزلو او پر مخللو وسایلو لدوی سره مرسته کړي چې د قاچاق کوونکو مخه ونیسي. د کابل پولیسو درې تنه د نشئی موادو د قاچاقو او شپاړس تنه نوري د خرڅلاو پر مهال لاس په لاس نیولې دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان حشمت ستانگزی د چهارشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل په دوه لومړیو پیښو کې درې کسان هغه مهال پولیسو ونیول چې غوښتلې 22 کیلوګرامه تریاک په جلا جلا توګه د کابل ولایت کاریزمیر سیمې ته قاچاق کړي. په څو نورو پیښو کې د کابل یو سوریه او اسمایي زون پولیسو د اختر په ورځو کې د ښار په بیلابیلو ناحیو کې د نشئی موادو څو خرڅونکي نیولې او د نورو څېړنو لپاره یې عدلي او قضایي ادارو ته سپارلې دي.
وی یو نه کې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه شپاړس تنه د نشي توکو د پلور په مصنوعیت نیول شوي دي چې په دغه ترڅ کې د پابلتسا په شمول 2 کیلوګرامه نشي توکي چې مختلفه توکي دي دا هم نیول شوي.
او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د هرات ښار څخه سل تنه معتدین راټول او د درملنې مرکزونو ته واستول شول. د معتدینو درملنې د یو خصوصي مرکز مسؤل نور محمد عرب د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته وویل دا سل کسان چې د هرات ښار په بیلابیلو سیمو کې اوسېدل راټول او دې مرکز ته واستول شول. په پام کې ده چې دا معتدین تر درملنې وروسته د هرات ولایت د حرفوي زده کړو مرکز ته واستول شي تر څو د یو کس تر زده کولو وروسته د خپلې کورنۍ لپاره حلاله روزي پیدا کړي. د یادونې وړ ده چې د معتدینو د درملنې د خصوصي مرکز په تیرو 15 میاشتو کې د 340 معتدینو درملنه کړې او خپل کورنیو ته یې روغ رمټ ورسپارلې دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د نشي موادو په اړه د ناتو او امریکایي ځواکونو قمندانۍ ته کاندید جنرال سرګردنونو تلنډه کتنه لرو.
نظامیان له نشئی موادو سره د مبارزې ستراتیژي ملاتړی څوک دی؟
د نشئی موادو د پخوانی ستراتیژي ارزونه
یا ول د ټولنه مهمه دا ده چې دا تیر ستراتیژيګان چې جوړ شي وي او عملی شي یا نه عملی شي دا هغه وڅېړي چې پاره کې څه کمبوتو پاره کې څه خېګړې وي.
په بدخشان ولایت کې د هیروینو د کارخانو ویجاړېدل
مدیریت بهتره مبارزه با مواد مخدر قمندانی امنیت فعالیتای چشم
دی بدخشان دی امنی قمندانی له نشئی توک سره د مبارزه پولیس د نشئی توک په برخه کې خیر لاس راوړنې لري.
د عمران په نوم د یو معتاد ژوند کیسه
ته وکال میو ته بیا ما په داساب شی ډیر کار کړو سر به خود خبرې به میکاری نو رو به وته ما بازار کې به ګرځیدم او پزان باندې پیدم.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم مهروي
دا وری په ټینګه راته وویل چې زه نور له ده سره ژوند نشم کولای.
ولې نشي کولای؟
وای وخزه زه یم یو وخزه دای دی میړه او میرمن داسې دي.
اوس د خبرونه لومړی مطلب تر ازو. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قمندانۍ د کاندید جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د نشي موادو پر وړاندې مبارزه باندې ټینګار کوي. جنرال سکاټ میلر د سه شمې په ورځ د امریکا متحده ایالاتونو د مشرانو جرګې د نظامی خدمتونو کمیټې د قبول پر مهال په افغانستان کې د نشي موادو کښت او تولید د طالبانو مالی سرچینه وبلل. د وویل کده مشرانو جرګې د دې ماموریت لپاره مناسب وګڼي نو هڅه به وکړي چې د طالبانو او تروریستانو دا مالی سرچینه وچکړي. له بلې خوا امریکایي سناتوران له نشي موادو سره د مبارزې ترڅنګ له امریکایي ځواکونو څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت اړولو ته لومړیتوب ورکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاس ترنکی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ګډو ځواکونو قمندانۍ ته کاندید جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د اقتصادي پروګرامونو او زراعتي ودې ترڅنګ د کوکنارو د کښت راکمولو او نشئی موادو د تولید او قاچاقو پر وړاندې د نظامي ځواکونو رول خورا مهم ګڼي. جنرال سکاټ میلر د سی شنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د مشرانو جرګې د نظامي خدمتونو کمیټې ته وویل چې په افغانستان کې د نشئی موادو د کښت، تولید او قاچاقو له لارې لاسته راغلي پیسې د طالبانو او نورو تروریستي ډلو مالی سرچینه ده. جنرال میلر په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د نویو لارو چارو په اړه خبر ورکوي.
نظامیان له نشئی موادو سره د مبارزې ستراتیژي ملاتړی ځواک دی. کله چې موږ له جنګي ډلو سره مبارزې ته له نظامی زاویې ګورو، نو زموږ زیات تمرکز د دې ډلو پر عایداتي سرچینو دی. د تاریاکو عواید د وسلوالو طالبانو مالی سرچینه او مالی فساد ته لار هواروي. دا مهال زموږ د نظامیانو ټول تمرکز د جنګي ډلو او تروریستانو د مالی سرچینو پر وچولو دی. زبرداسي لارو چارو فکر کوم ترڅو وکولای شو هغه عایداتي سرچینې وچې کړو چې له تروریزم سره مرسته کوي.
د امریکایي جنرال چې له افغان کمانډوز واکونو سره د ګډ کار کولو تجربه هم لري، د افغانستان په جګړه کې د بریالیتوب یوازنۍ لار د جګړې د عواملو له منځه وړل بولي. دوی زیاتوي چې په افغانستان کې نشئی مواد د جګړې یو عمده عامل دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان او امریکا ګډ نظامي ځواکونو د تیر میلادي کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې د نشئی موادو د کارخانو ویجاړولو لپاره ګډ هوایي عملیات پیل کړي او دا عملیات اوس هم دوام لري. د دې عملیاتو په نتیجه کې په هلمند، فراه او بدخشان ولایتونو کې تر دې مهاله د نشئی موادو 15 کارخانې ویجاړې شوې دي. د یادونې وړ ده چې دا کارخانې زیاتره یې په هغو سیمو کې وي چې د طالبانو تر واک لاندې دي. د امریکا د مشرانو جرګې د نظامی خدمتونو د کمیټې غړي سناتور جونی ارنست له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د نورو امریکایي ځواکونو شاملېدل مهم ګڼي او ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنیوي ته لومړیتوب ورکړل شي.
د نشئی موادو پر وړاندې د عملیاتو دوام او د هغو تروریستي ډلو تعقیب ډیر مهم دی چې نشئی مواد مالی سرچینه ده. کله چې موږ هڅه کوو د تروریستي ډلو مالی سرچینې وچې کړو، دا مهمه ده چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخه ونیسو. له بده مرغه چې موږ د بمونو پر جوړولو او استعمال باندې میلیونونه ډالر لګوو او خپل زرګونه عسکر له ګواښ سره مخ کوو، خو دې ټولو کارونو د نشئی موادو پر راکمولو او تروریستانو د مالی سرچینو په وچولو کې د پام وړ اغیز نه دی کړی.
لبل خو د افغانستان د نشئی موادو پر ضد د مبارزې وزارت د امریکایي ځواکونو د هغو هڅو هرکلی کوي چې غواړي د مخدره موادو پر ضد مبارزه باندې خپل تمرکز ډیر کړي، خو له دغو ځواکونو څخه دا هم غواړي چې د نشئی موادو د کښت، تولید او قاچاقو ستونزو ته په عین وخت کې پوره پاملرنه وسي. په دې اړه د دغه وزارت د پالیسي او ستراتیژي رئیس عثمان پروتن ازادي راډیو ته وویل:
مبارزه با مواد مخدر باید پر یو وخت باندې د ستونزې پر ټولو اړخونو باندې تمرکز وکړي. د ملي عمل پلان لمخې باید د نشئی موادو کښ راکمولو، معیشت بدیل او نشئی موادو د غوښتنې راکمولو په برخو کې کار وشي. له شکه پرته چې په دې ټولو برخو کې د نړیوالې ټولنې همکاري ضروري ده.
جنرال میلر له امریکایي سناتورانو سره ژمنه وکړه چې د مشرانو جرګې تر تایید وروسته به له نشئی موادو سره د مبارزې په پروګرامونو کې مالی شفافیت ته پوره پاملرنه کوي.
محمد ایاز تنکو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کاندید قمندان د څرګندونو په اړه راپور اوروه. اوس په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې پخوانۍ ستراتیژي څېړو. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت به د ستراتیژۍ د ټاکلې مودې تر ختمېدو وروسته د ملي عمل پلان له مخې له نشئی موادو سره مبارزه کوي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي رئیس عثمان فروتن ازادي راډیو ته وویل چې موږ په نسبي ډول له نشئی موادو سره د مبارزې د ستراتیژۍ له نتایجو څخه راضي یو، خو ځینو سیمه ییزو او امنیتي مشکلاتو یې د پر عملي کېدو مخه نیولې ده. له بلې خوا له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د ستراتیژۍ پخوانی معین محمد ظفر بیا په بشپړ ډول د ستراتیژۍ نه عملي کېدل د واقعیتونو او داخلي امکاناتو په پام کې نه نیول بولي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د نشئی موادو د کنټرول ستراتیژي چې په 1992 لمریز کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت له نورو وزارتونو او نشئی موادو سره د مبارزې کمیټې له غړو ادارو سره په همغږي جوړه شوې، د 1996 کال په پای کې ختمه شوه. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي رئیس عثمان فروتن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د هیواد اوسنیو شرایطو ته په پام سره د ستراتیژي له نتایجو راضي دی. ښاغلی فروتن وایي چې تر دې وروسته به د ستراتیژي له څلور کلنې تجربې څخه په استفادې سره له نشه یي موادو سره مبارزه د ملي عمل پلان په چوکاټ کې پر مخ وړي.
مبارزه علیه مواد مخدر مسئولیت مشترک
هم د نشه یي موادو سره مبارزه د ټولو داخلو ادارو او ټولنې د ټولو خلکو مسئولیت دی. بیلابیل عوامل د دې سبب شول چې په ولایتونو کې د کوکنارو لکه سره مبارزه لستوندو سره مخ شي. په دې توګه ولایتي او ولسوالیو مسؤلین مسؤلیت لري چې نه یوازې د کوکنارو د کښت لمنځه وړلو کې بلکې د احتیاط د مخنیوي او درملنې په برخو کې هم خپل مسؤلیت ادا کړي.
ښاغلی فروتن وایي چې د نشه یي موادو تولید، عرضه او تقاضا سره تړلی دي چې په ملي عمل پلان کې دې دریو واړو برخو ته ځانګړې پاملرنه شوې او د دې پلان له مخې 25 وزارتونه او بیلابیلې دولتي ادارې مکلفیت لري چې په ګډه کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د نشه یي موادو ستونزه یوه نړیواله ستونزه بللې او له دې ستونزې سره یې د مبارزې په برخه کې د نورو هیوادونو پر ګډون هم ټینګار کړی و. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې تر څو د سیمې هیوادونه د یوې سیمه ییزې ستراتیژۍ له مخې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل ځانونه مکلف ونه ګڼي، ملي پروګرام په یوازې ځان دا ستونزه نشي حلولی. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د ستراتیژۍ پخوانی معین محمد ظفر هم پر سیمه ییزې همغږۍ ټینګار کوي او وایي چې باید ستراتیژۍ او نشه یي موادو سره د مبارزې ملي عمل پلان په ملي کچه د یو واقعیت پر اساس جوړ شي. ښاغلی ظفر وایي چې پخوانی ستراتیژي له هیواده بهر له واقعیتونو پرته جوړه شوې وه، ځکه مؤثره نه وه.
اول د ټولو نه مهمه دا ده چې دا تیری ستراتیژي ګانې چې جوړې شوې دي او عملي شوې یا نه عملي شوې ده، هغه وڅېړي چې په هغې کې څه کمبود و، په هغې کې څه ښېګړې وې، کوم ځای کې چې لاسته راوړنې لرو هغه باید دقیقې، کوم ځای کې چې لاسته راوړنې نه دي یا خامې لیدل کېږي هغه باید بدله شي، په داسې حالت جوړ شي چې هغه واقعا د اوس وخت شرایط په نظر کې ورسره نیول شي. تقاضا مسله داسې ده چې ډېره مغلقه او عرضه چې ده د عرضې ورکول اسان هم دي، باید هم د منځه لاړ شي.
له شپږو میاشتو راهیسې بهرني او افغان ځواکونه په ګډه د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو هوایی بریدونه کوي. ښاغلی ظفر وړاندیز کوي چې که په لویو ښارونو کې د نشه یي موادو عرضه کنټرول او معتادینو ته د درملنې په برخه کې اسانتیاوې برابرې شي، د نشه یي موادو غوښتنه ورسره کمیږي.
مسکا هوتک وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې د پخوانۍ ستراتیژۍ په اړه یې راپور اوراوه.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چی په 216 مزنی سپو خبريږي. اوس بدخشان ولایت ته ځو او هلته د نشې موادو پر ضد مبارزې حال اخلو. د بدخشان د امنیه قمندانۍ مرستیال وایي چې په 1416 لمریز کال کې د دې ولایت له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د کوکنارو د کښت اړول، د قاچاقونکو نیول او نشې موادو د نیولو تر څنګ په دې ولایت کې د نشې موادو د جوړولو 8 کارخانې هم ویجاړې کړې دي. د دې موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار اجمل آرین په راپور کې واورو.
په تیر یو کال کې په بدخشان کې د مخدره توکو د پروسس 8 کارخانې تخریب شوې دي. د بدخشان د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې له نشه یي توکو سره د مبارزې پولیسو په تیر یو کال کې د دې ولایت په کچه له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودې. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ اداري مرستیال سید نورالله احمدي وایي چې له نشه یي توکو سره د مبارزې پولیسو په جلا جلا عملیاتو کې د دې ولایت په بېلابېلو برخو کې د مخدره توکو د تولید 8 کارخانې تخریب کړې دي.
مدیریت بهتره مبارزه با مواد مخدر قمندانی امنیه فعالیت های چشم
د بدخشان د امنیه قمندانی له نشه یي توکو سره د مبارزې پولیس د نشه یي توکو په برخه کې ښې لاسته راوړنې لري، ځکه د مخدره توکو د تولید د 8 کارخانو ویجاړول په تیر یو کال کې د پولیسو له سترو لاسته راوړنو څخه شمیرل کیږي. ښاغلی احمدي زیاته کړه
چې د بدخشان د امنیه قمندانۍ له نشهیي توکو سره د مبارزې پولیس د نشهیي توکو د کشف ضبط د قاچاق کوونکو د نیول کېدو او د کوکنارو د کر کلي د تخریب په برخه کې جدي اراده لري
و همچنان در دستگیری افراد قاچاقبر در سطوح مختلف که شما
تاسې په جریان کې یاست چې د بدخشان له نشهیي توکو سره د مبارزې پولیس د قاچاق کوونکو د نیول کېدو د مخدره توکو د کشف ضبط او همدارس په نورو بېلابېلو برخو کې ښې لاسته راوړنې لري. له دې سره سم د بدخشان د ولایتي شورا غړی احمد جاوید مجددي وایي چې د دغه ولایت له نشهیي توکو سره د مبارزې پولیس په تیر یو کال کې د مخدره توکو د کشف ضبط او د قاچاق کوونکو د نیول کېدو په برخه کې بې پخوانې لاسته راوړنې لري. موږ د بدخشان ولایت د نشهیي توکو سره د مبارزې پولیسو له نه ستړي کېدونکو هڅو څخه مننه کوو، ځکه په دې وروستیو کې د مخدره توکو د کشف ضبط او د قاچاق کوونکو د نیول کېدو په برخه کې ښې لاسته راوړنې لري. د بدخشان پولیس په داسې حال کې په تېر یو کال کې د نشهیي توکو د کشف ضبط او د نارو د کر کلي د تخریب او د قاچاق کوونکو د نیول کېدو خبر ورکوي، خو بیا د دغه ولایت مدني فلان او اوسیدونکي وایي چې په بدخشان کې د روږدو کسانو شمېر مخ په زیاتېدو دی او دغه مسلې دوی اندېښمن کړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، بدخشان.
په بدخشان کې د نشي موادو پر ضد مبارزې په اړه مو زموږ همکار اجمل آریان راپور اورېده. درنو اورېدونکو، تاسې له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ او اوس هم د خاطرې وار دی. عمران د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دی وایي چې په ټوله کورنۍ کې یې یوازې دی په نشو اخته سوی او له دې له امله یې خورا ډېر کړاوونه ګاللي دي. عمران تر نشې مخکې ښه ارام ژوند او ډېر څه درلودل، خو کله چې په نشو اخته سو نو هر څه یې له لاسه ورکړل. دا چې عمران چیرې او څنګه په نشو اخته سو، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
نوم یې عمران ده، د لوګر خروار یم او 25 کلن یم. ایران کې مې کار کوه او ساختمان او چوکیداری مې کوله. دلته مې دوستان را پیکان راتلا در تریاکی وای. اول اکثر ما تریاک چرس شروع کرد. دسته مې او کال چرس تریاک وای. بعد تریاک چرس نمی مراله پودر و شیشه تر آخر نور بینده ده مواد محضر معتاد فهمد. یو پینزه کاله کی نادانی و ساده تو و پوی نست و اول ملیست و میو شپاگ میستی و میستی خب مزای خوانده که دیو کال میو تبیای ما پا دا صاب و شیر دیر کار کرده و سر بخود خبره بمیکاری نرو با وقت ما بازار که با گرزیدم و پزان با نپیدم دا ما صابی بخی دا شیر و دوا خرا کردی و ضرری شاید دستی مار دا گجدم دا کزو دستی پیدم دا دستی شاید پا زندگی که ما نوایه کار و زندگی نه و غرزاله. من دستی کار میجور و کار بمیکاره کاشی کار و من په ایران کې مې کاشکاری کوله. بیخي دا کس مز دا کار مار دا زندگی نه دسې کار رانه وکړه، بیخي وله تباهي بربادي ته یې مخکې کړو. یعنی اول ښه ټایټو مخه پیسې به وې راسره، موټر به مې لره نامال وکړه، هر څه مې لاړې لاس نه مازان مې اوتاکې اچولی و واسه مې ګټلې مې ټولې مې خلاصې کړې. پندنیشي مجبور سو ما راغلم کابل خواته. د ایران مواد نه دا مواد زور دي، د موادو بیخي خراب په دا عمل کې ډېرې ترخې خبرې دي. دومره ترخې خبرې دي څلور پنځه کاله هم دا عمل کړی، په کې داسې ترخې او تیارې او ډېرې مردارې خبرې راغلي. کور کې به مامس ورور میله وای نور مزه چېرته، همدا کور کې کار کار کوي، همدا کور کې کوه. یو ورځ دې ځای شپې راځه، بیا به یو ورځ تلم شپې به راتلم. پل چرخي ما بس بلاک دو کې بندي وم، یو نفر چاکو ویلی په ده بند سوی هغه منده عمل وختونه و بیا ما ته شپاړس میاستې کیت راکړه. ډېر مې زړه په تنګ سو ما بس کې ظلم مې ولیدې، شکنجې مې ولیدې، دا خلکو دې کولې. من حوصله مې په سر راغله او پاکي مې راغسه، دا لاس مې لږ ووایه. مور خو م څو د په زړه سه مه کوه دا عمل ته. ورونه مې راټول سو، زنجیر یې راواچو پښو ته، وایي هر څه شي غواړي زه یې درته راوړمه. دا عمل پرېږده وه، ډېرو راته ویلې کور کې بندي کړمه. او لاس ورځې مې تېرې کړې، تاب مې ونه لره، زنجیر مې مات کړه، کور نه ولاړمه، نشې مې بیا شروع وکړه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د عمران په نوم د یو معتاد کیسه مو اورېده او اوس هم د ډرامې نوبت دی. د ډرامې کیسه داسې ده چې د جاوید میرمن د پلار کره په میلمستیا تللی وي، خو کله چې جاوید د خسر کره ځي چې خپل میرمن کور ته بوزي نو خواښ یې ورته وایي چې میرمن یې تر دې وروسته نه غواړي له ده سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي. د دې خبرې په اورېدو جاوید ته سخت درد ورځي او خوښ ته اختار ورکوي چې له دوی څخه به خامخا خپله ښځه بیایي. دا چې د جاوید میرمن ولې نه غواړي نور له هغه سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي او تر دې وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
جاوید زوی می دی الله را ولی
الله می دی خدر ولی
رزا زویا پا دغا توشکه که نه
نه موری زم چنا وقت ده شریفی تو ویا چی جیر گوتا طوله که چی کور تزو
تا یاواری که نه زویا و ضرور خبره در تکوام
سنگ خبره ده
خبره ده ده چی شریفه نور ساس کره نزی
اوهو ولی نرازی هم دوم را ملمسیه باز ده دوی میاشتی وشولی
نور شریفه په دې کور کې میلمنه نه ده، دا یې د پلار کور دی، په دې کور کې به اوسي.
مورکۍ پوهېږې چې ته څه وایې؟ شریفه زما میرمن ده، باید خپل کور ته یې بوزم.
زویا خبرې نیک کرارې کوه چې ګاونډیانې وانه وړې، زه به دې په اصلي خبره پوه کړم.
ښه وایه.
ښځه م خپل حقونه لري او ته اوس پوډر سوی یې او هغه حقونه یې نه سي ورکولی. دا خبره یې ما ته یو کال مخکې را کړې وه، خو ما له شرمه تا ته نه ویل. دا ولې په ټینګه راته وویل چې زه نور له ده سره ژوند نشم کولی؟
ولې نشي کولی؟
وایي یوه ښځه زه یم، یوه ښځه دی دی، میړه او میرمن داسې وي.
ښه، تاسو اوس په زور له خلکو نکاح شوي ښځې ګرځوئ؟ ها
مو یې نه درڅخه ګرځوو، شریفه خپله نور ستا سره ګډ ژوند نه کوي. زویا ته خو پوهېږې چې ښځه په میړه باندې خپل خاص حق لري، که ته یې هغه حق ورنه کړې دا حق لري چې ستا څخه طلاق واخلي. دا خو م انسان نه ده، څه غوا خو نه ده چې په تا مې خرڅه کړې وي.
ښه چې داسې ده نو زه ځم.
ته ودرېږه زویا، یوه بله خبره هم درته کوم.
ښه وایه.
د شریفې پلار ورونو او نورو خپلوانو ویل چې ته دوه لارې لرې، یا به د پوډرو نشه پرېږدې او یا به شریفه طلاقوې.
څه شی طلاق؟ طلاق خو بیخي نه ورکوم.
نو چې طلاق نه ورکوې باید نشه پرېږدي.
نشه زما خپل کار دی، که یې کوم که یې پرېږدم.
چې داسې نه کوې نو موږ محکمې ته ځو او شریفه له تا څخه طلاقوو. تا ته به څومره صبر وکړې؟ بس دی، پنځه کاله یې په همدې سخت ژوند کې درسره تېر کړه. نور خو دا هم ځوانه ښځه ده، ته په میاشتو میاشتو ورک یې او دا په کور کې یوازې پاتې یې.
نو بې له طلاق بله لاره نشته؟
ګوره زویا، ما خو درته وویل چې بله لارې دا ده چې نشه پرېږدې. خلک خبرې راپسې کوي، وایي ځوانه ښځه یې په کور کې یوازې اوسي. بد کار دی، خلک خبرې راپسې کوي او رنګ مو بدیږي.
داسې خو چټي خبرې دي. زه اوس لاړم، زه به وګورم چې تاسې څنګه زما څخه خپله ښځه ګرځوئ. ما ته هم جاوید وایي. جاوید
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه خوري پر دغه چوکۍ کېنه.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام لوري، راځه تم پر دغه بل چوکۍ کېنه.
ډاکټر صاحب موږ هم د څه لپاره راغوښتي یو؟
ستاسې لپاره یو زیری لرم.
د څه شي زیری دی ډاکټر صاحب؟
اوس به یې وینې، ته ودرېږه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. اغه ځوان راولېګه چې ما درته ویلی وو
پر دوار سترګو ډاکټر صاحب.
ډاکټر صاحب ژری راته ووایا د چی شي زیری دی؟
زه یې ولې درته ووایم، خپل به یې ویني.
السلام علیکم مورکۍ، ستړی مشې؟
ته جاوید یې؟
هو مورکۍ، زه جاوید یم.
وای زویا قربان دې شم، ته راشه چې ښکل دې کړم.
السلام علیکم جاویدا.
وعلیکم سلام شریفه جان، ستړی مشی، څنګه یې؟ خی
هو شکر خیما.
زویا دا څو میاشتې چیرې وې او څومره ښکلی او تازه شوی یې؟
اجنه دا کیسه به زه درته وکم چې جاوید ولې دومره ښکلی او تازه شوی.
ښه ده ډاکټر صاحب، کیسه راته وکه.
جاوید جان شفاخانې ته راغی، ویلې زه غواړم چې علاج مې وکم. مونږ هم څو میاشتې په شفاخانه کې بستري کړ. شکر دی دادی روغ او جوړ شو.
الهی شکر دی چې جوړ شو.
دی اوس د پخوا په شان جوړ دی، هر کار کولی شي. ته ورته وګوره، داسې ګلالی او تازه ښکاري لکه زوم.
رښتیا چې مې ښکلی او تازه شوی دی، اول مې هیڅ ونه پېژانده.
ګوره جانۍ، له ده سره به په کور کې ښه ګزاره کوئ، خوشحاله به یې ساتئ.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب، دا خو زما زوم دی او دای میرمن. پخوا هم په ما باندې داسې ګران و لکه خپل زوی، اوس هم را باندې ګران دی.
اوس کور ته لاړ شئ، نور به د ټیلیفون له لارې د جاوید جان په باره کې اړیکه سره ساتو.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب، راځه زویه چې کور ته لاړ شو.
سمه ده مورکۍ. زو شریفه جانې؟
بلې جاوید جانه.
ستا د پلار کره زو که زمونږ کره؟
نه، نور زما د پلار کره څه کوو، زما او ستا کور ته زو. شکر چې په خیر جوړ شوې.
ښه سمه ده، درځئ چې زو له خیره سره.
د ازادي راډیو درنو